ټول ککړو خارونو یادې او کله کله خو په دې برخه کې لومړی نوم ګټي. کابل صنعتي خار نه دی، نه هم پکې د تولید کچه دومره ده چې د هغې له مخې باید د خار هوا ککړ شي، بلکې ډېر نور مسایل چې کولی شي مدیریت شي د دې خار هوا ککړه کړې ده. که څه هم ژمی رانه دی پیل شوی او د خزان موسم دی، ولې په کابل کې د هوا ککړتیا د خپل اصلي کچې څخه درې برابره ککړه ده. حکومت ځینې پروګرامونه د دې ستونزې د حل لپاره نیولي، خو ښکاري چې بریالي نه دي. تیر کال چې هوا ککړه شوه، جمهور رئیس د خپل ځان پر ریاست د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار شو، خو د کارونو پایله یې نامعلومه او ورکه بریښي. ستونزه چیرې ده او د حل لپاره یې څه پکار دي؟ پر همدې موضوعاتو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د چاپیریال د څارنې او تفتیش د برخې رئیس ښاغلي انجینیر نیک محمد سره د دې اونۍ حقیقت څه دی خبرونه مخته وړم. زه امید ظهیر ملک. په داسې حال کې چې لا ژمی پیل شوی نه دی، ولې په کابل کې هوا دومره ککړه ده؟
مننه. تاسو د سوال په رابطه باید ووایم چې تاسو شاهد یې چې د جهان په سطحه هغه رامنځته شوي دي د هوا د بدلون په رابطه، چې تغیرات اقلیم ورته وایي. دا تغیرات اقلیم د جهان په سطحه دي، چې افغانستان هم د جهان د کورنۍ څخه دي. په همدې حساب دغه تغیرات اقلیم په مختلف جغرافیاو کې په مختلف مناطقو کې د هغه د اقلیم په رابطه مختلف تاثیرونه لري، یعنی امپاکتونه لري. نو دا ټول تغیرات اقلیم وجې دي. خو سږ کال په افغانستان کې دا ژمی چې لږ مخکې راغلی دي، د مغول تاثیر دي. او بل وجه دا دی چې په ژمی کې تاسو پوهیږئ چې د هوا د بدلون له امله، د درجه حرارت له امله، دا ککړتیاوې زیاتیږي. او د دې نه علاوه دا ترمل انفیژن ورته وایي چې د درجه حرارت تغییر دي. دا موضوعات دي چې په ژمی کې سږ کال
کابل خار دومره صنعتی هم نه دی او نه هم نړۍ د اقلیم بدلون دومره پر دې خار باندې راخپور دی یا دومره اغیز پی لري چې لکه بلې د کابل خار هوا دومره ککړ شي. که چیرې تاسو د شپې مهال وتلي یاست، آن شاید تنفس مو بند شي که هوا تنفس کوي. نو که مسئله تر دې کې چې وي چې ځینې مسائل زموږ په لاس کې دي، اما د عملي کولو په برخه کې پاتې راغلی او فکر بیان کوي، دلته یو لوی مسولیت ساسې ادارې ته ورګرځي.
ډېره مهمه خبره ته دې اشاره وکړه. زه تاسو ته باید تشریح وکړم خیزاد هوا د ککړتیا او لاملونه. نو بیا افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې څه دي؟
دا ډېره بخنه وارم. تیر کال هم همدغه دلایل په ورته تو اجازه راکړي دغه مسایل دا دلایل هغه و چې تیر کال هم تقریبا او همدارنګه په نورو کلونو کې په زلونو باندې خپل تاسو هم موږ سره مطرح کړ. اوس تیر کال هم چې کله دا ستونزه یاده شوه، ته وویل چې تاسو ویل چې راتلونکي کال ته به انشاءالله چې دغه برخه کې یو څه بدلون راشي. اوس همدا ساسې د ادارې له قوله چې د کابل ښار هوا په ځینو سیمو کې درې برابره ککړه ده، هغه څه څه ده چې باید وي یا د هماغه د آلې په واسطه باندې چې باید تعین شي، نو بیا ولې څه کال دومره کار ونه شي چې لږ تر لږ هوا دغسې دومره حالت ته ونه رسیږي؟
معزز ورور، که چیرې ما ته اجازه ورکړئ زه درته تفصیلي خبره کوم. انشاءالله تاسو ټول سوال به حل کیږي. او زموږ قوت به هم درته معلومیږي چې چاپیریال ساتنې اداره څه مسؤلیت لري، څه دنده لري، کوم کارونه یې کړي دي. ما په خپلو وظایف کې یو لحظه هم هغه کړی نه دي، تعلل کړی نه دي، یعنی چاپیریال ساتنې اداره. او په دې هم قانع هم نه یو او نور هم ادامه ورکوو. لیکن زه باید تاسو ته ډېره واضح توګه وایم چې د افغانستان خلک هم واوري، د کابل خلک هم واوري، د دولت هم واوري، ولسي جرګه هم واوري چې په کابل ښار کې د پنځه غټې ستونزې دي چې دا د چاپیریال ساتنې ادارې د قوت د صلاحیت نه بهر دي. همغه چې ما مخکې تاسو ته ویلي، یو طبیعي لامل دي، بل د ځنګلونو د شنې ساحې کاهش دي، دریم د خامه سړکونه دي، او څلورم په کابل ښار کې څلور تر پنځه لکه موټرې ګرځي، پنځم شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه دي په کابل کې چې دا ټولې د ډبرو سکرو د لرګو نه استفاده کوي.
چې دلته یو مسله بل هم زیاده کړم، اوس در حال کې چې تجارتي اماکنو باندې یا تجارتي ځایونو باندې، صنعتي پارکونو باندې او همدارنګه نورو خبازیانو او حمامونو او مساولو ودانیو باندې تقریبا دومره کار شوی هم دی چې تاسو اتیا فیصد یا نوي فیصد یادوئ، بیا ولې د هوا دومره ککړه ده؟ خو دا لږ تغیر خو باید کړی وای.
په هوا کې تغیر شته دی، خو دا مخکې ما تاسو هغه پنځه سور فاکتور وویل، شپږ لکه څلوېښت څلور څلوېښت زره کورونو کې سر چاپیریال ساتنې اداره څه وکړي، هغه ته بدیل نه لرو چې ورته ووایو چې ته برق یا ګاز مایع. ځکه ګاز مایع قیمت هم ګوري چې اسمان ته تللی دي شپېته پنځه شپېته روپو ګاز ګروپ خرڅوي په خلکو باندې برق خو نشته تقریبا نه ساعتونو باندې نشته تر څو چې برق او ګاز مایع په ارزانه قیمت او پریمانه نه وي نه په کورونو کې دپار لکه څلور څلوېښت زره کورونه بل غټه ستونزه د ترانسپورت پنځه لکه شپږ لکه موټرې په کابل ښار کې چې ګرځي دا غټه سرویسونه نشته یعنی جمعي بسونه نشته ادې د چاپیریال ساتنې ادارې پورې کار نشته دا د ترافیک کار دی هدف هم په دې کې ده چې د دولت رهبري هم ورته توجه دي
انډر صاحب که ستاسې په یاد اوسي چې جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح نږدې دوه اونۍ وړاندې کله چې د هوا د ککړتیا مسله مطرح شوه او همدا ډول د فلټرونو مسله یاد شوه ویل چې د چاپیریال ساتنې ادارې کارونه ډیر ضعیف دي او په دې ډول باندې دوی کارونه د منلو نه دي په دې معنی چې ستاسې اداره هغه ډول چاړتیا د کار نه دی کړی ځواب مو څه دی
جواب هم دی چې اوس په ډاګه درته ویلی سم هم چې مخکې درته ویلی هر څوک چې په بازار ته وځي ووځي تا سره په حیاتي کې خبازیانې قنادیانې کوچپازیانې هوټلونه رستورانتونه حمامونه سقابې او زستونه آبازي دا تقریبا پنځه نوي تر اته نوي فیصده یا ګازي شوي ده او یا فلټر نزدي دا د چاپیریال ساتنې د ادارې فعالیت و یو ګل فابریکا چې صد کال تاسو شاید چې مونږ آن د صنعتي فابریکې مو وتړله په دوی باندې مې فلټر نصب دا زما همدونه زور و قوت و چې وم که آخري قوت د چاپیریال ساتنې اداره هم داد آخري قوت چې شپږ بجې د سهار رئیس عمومي معینان رؤسای دا ټول راوځي تر کارمندان د پنځه زره فعالیت چې زه درته یادوم د قرنطین نه پسته تر اوسه پورې دا دونه اسانه خبره نه دي چې یو ځل دوی نه نظارت وکړه تعهد واخله او بیا په دوم ځل ورسه ورباندې چې فلټر نصب کړی نه وو مسدودې کړه او جریمه یې کړه ورباندې هماغه کار مونږ سکل وکړه ورباندې بلند منزل او شهرک په رابطه چې مامون صاحب اول ویرې مو چې شپږ سال بلند منزلونه هغه مستقیما ښاروالي کابل او وزارت داخلي ته یې دنده وسپارله بیا په دې اخر د هغه بلند منزلونه په مسدودي کې د چاپیریال ساتنې ادارې
د هوا پیژندنې اداره د کابل ښار په کومو سیمو کې د هوا د ککړتیا د معلومونې لپاره آلات لري یا آلې نصب کړي دي
دا د هوا پیژندنې کړنې دي دا د چاپیریال ساتنې اداره یې کړي دي همدغه محدود پرسونل کم پرسونل سره دا مو خپله کړي دي ما کړي دي خپل د ریاست نه
همدا زما پوښتنه همدا چې په کومو ځایونو کې دي سوداني سو په کومو
ځایونو کې مونږ سیار دزګاوي لرو د کابل ښار په اته ناحیو کې په دوهم ناحیه شپږم ناحیه یولسم ناحیه دولسم ناحیه همداسې په اتو محلونو کې خپل دا سیار دزګا یک دو دیو سهار اته بجو نه تر بل سهار اته بجو پورې هلته ارقام دانیسی دا پنځه گازات چې کوم دي چې عبارت از اوزون دی کاربن مونوکساید دی سلفر دای اکساید دی نایتروجن دای اکساید دی او ذرات مالخ پی ام 10 2.5 او پی ام لاس دی دا دزګا مونږ ته یې کړین دی هغه ارقام مونږ اخلو روزانه نشروی دی چاپیریال ساتنې اداره په سایت کې تاسو وګورئ
د همدغه معلوماتو پر بنسټ باندې چې تاسو یې راټولوي د کابل د همدغه اتو محلونو هوا څومره تنفس لپاره جوړه ده
د استاندارد نه پرته دی یو کاربن مونو اکساید کاربن مونو اکساید د استاندارد نه ټیټ دی اوزون په بعضو ساحو کې د هغه نه ټیټ دی نور چې کوم دی دا نایتروجن دای اکساید هم دونه زیات میدی برابر دی یعنی د کله استاندارد سره او کله هم یو لږ د استاندارد نه زیات دی لکن سلفر دای اکساید هم زیات دی او بل ذرات مالخ چې دا ګرد او خاک او دوړ او د سړکونو د موټرو نه چوزي پی ام 10 او پی ام 2.5 کوم دی دا دواړه په دې ټول محلونو کې د استاندارد نه زیات دي
انجر سدرې غازونه چې تاسو یاد کړو اوزون کاربن مونوکساید او یو بل چې تقریبا زهري دي یعنی هم دغه غازونه کم دي په کابل کې
دغه په مناسب اندازې یعنی دونه اوس ورته یوازې کاربن مونوکساید کم دي واقعا د استاندارد نه ټول شین رنگ لري هم دا اوس چرخام اخیستیم دی په دې ورځو کې مخ کې لدی خو میاشت د مخه بیخي ټول د غازونو استاندارد نه لاندې وو ټول استاندارد نه لازم دا پنځه غازونه چې مخ کې ما تاسو ته ویل خو دا یو شی ستدي چې د هوا ککړتیا په ژمي کې د هوا په سولواله طبیعي لامل دا شایان دی او هر شی چې د استاندارد نه زیات شي خامخا خپل منفي تاثیر لري
ډیر زیات من ناینجر سپ کوم اوات
مهرباني
Tangi. د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تند څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو ایوی بلی خبرونه ته هر کله کوم دا ونی په کور کې د کتابتون په اهمیت غږیګو و باورئ چې ولې په ډیرو کورونو کې کتابتونونه نشته
یا شوق نه لري یا د فرهنګ دلته دومره کار ورته نه شوی خلک مطالعه وکي
په کور کې د کتابتون جوړول څه ګټه لري
زه اوس کلواري چې دفتر نه راشم وړه ورونه مې کتابونه ناسوي کتابونه ګوري
او ځوانان څنګه کولای شي چې په کور کې کتابتون ولري
په ژوند کې هر شی بس د لپاره یو فرصت شته چې ته یو کتاب ولولې
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه وګمه جبر خیل یو وړاندې کوم په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې راوړی
کتابتونونه هغه مشالونه بلل کېږي چې رڼای د ډیرو ژوند بدلولای شي په پرمختللو هیوادونو کې سره لدې چې بهر ډیر کتابتونونه وي په کور کې هم د کتابتونونو لپاره برخې بیلې شوې وي خو په افغانستان کې بیا دې مسلې ته ځوانان ډیر پام نه کوي ډیرې کتابتونونه نه لري او ځینې ځوانان چې په کور کې څناڅه کتابونه هم لري هر ځای ګډوډ پراته وي او سمه استفاده نه ترې کیږي د یو خصوصي پوهنتون محصل باور ظهیر وایي دا چې ډیر ځوانان په کور کې کتابتونونه نه لري وجه یې دا ده چې دوی له مطالعې سره علاقه نه لري
که رښتیا وایو داسې خاص کتابتون اکثریت کورونو کې نشته کتابونه غیر منظم په صحیح طریقې سره نه ساتل کیږي او یو ځای بل ځای کور کې پراته ماشومان لاسته مرزي خرابېږي د منځ ځي ډېر کم مشخص پیدا کیږي چې د کتاب لپاره منظم ځای جوړ کړی او هغه په صحیح طریقې سره ساتل کیږي نو یا شوق نه لري یا د فرهنګ دلته دومره کار ورته نه شوی خلک مطالعه وکړي د کتاب ارزښت پوه شي کتاب په صحیح طریقې سره وساتي یا ورته ځای جوړ کړي دغه مشکلات شته
د یو خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل سراج احمد بیا اقتصادي ستونزې د دې سبب ګڼي چې ځوانان په کور کې کتابتونونه ونه لري
مطالعه کوم ځینې ځینې کتابونه دي خپل او دومره دغه فسیلیټي یا دومره امکانات نشته چې مونږ به غړ غړ کتابتونم درلودو ځکه چې ځینې اقتصادي مشکلات وي نو کتابونه مطالعه کوو کتابونه ستا خو هغه مثلا ډول دغه نسور ته مثلا چې هغه کتابتون وي یا هغه چوکاټونه وي یا دغه خو زمونږ خپل هغه عادي توګه چې مونږ کوم چوکاټونه ورته جوړ کړی دي یا کوم المارېګانې دي په غل مارېګان کې مونږ ساتلې دي
که څه هم سراج احمد په کورونو کې د کتابتونونو نه جوړول په اقتصادي ستونزو پورې وتړل خو د خصوصیدونکو ابراهیم ایمان وایي که ځوانانو غواړي په کور کې کتابتون ولري په ډېرو کمو امکاناتو هم کولای شي جوړې کړي او د وخت په تیرېدو سره یې غني کړي دای په دې اړه خپله تجربه راته وایي
زه په شپږم ټولګي کې وم چې کابل ته راغلم دلته مې مکتب شروع کړو نو له